درنو دوستانو سلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ رادیو خبرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي و. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تېره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. او رپورټونه وایي چې د ایران چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانۍ زندانۍ ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه ټاکلې. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي و. د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې د رپورټونو له مخې 8 کسان مړه او د ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې برید کوونکي غوښتل خپل چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوځي، خو کله چې امنیتي مامورینو مخه ونیوله نو بریالی نه شو او د ملکی خلکو په منځ کې چاودنه وکړه. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي چې دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین پرې وچاودید. ګرجستان په افغانستان کې 800 سرتیري لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته دریم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي، خو ویلي دي چې صحي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تېره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه لري، خو د نوري په وینا د غزنی اړوند په برخشک سیمه کې پر امنیتي پوستو د دې وسلوالو برید په شاتم بول شوی دی.
وسلوالو باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوالو ته مرزوب لاوشتي. تر اوسه دوی ته د اوسو تلفاتو کرج زیات نه دي پړاګ شوي. وروسته سیمې ته کومکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوال له سیمې تښتېدلي.
افغان ځواکونه په روانونه کې د غزنی په دیه کوزی نور ولسوالیو کې پوځي عملیات وکړل. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې لسګونو وسلوالو تمرکشوب لاړولې او ډېرې سیمې ورنه نیولې دي. رپورټونه وایي چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانۍ زندانی ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړه. برطانوي ګارډن رسپانې پرون د نازنین زاغاری د میړه له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د میرمن به د ډسمبر په 10 د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زاغاری چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور اوسمهال د حبس 15 دوره تیروي، خو پر نوموړي نوي تورونه ظاهراً وروسته له هغې ولګېدل چې د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې 3 مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې میرمن زاغاری په ایران کې ژورنالیستان روزل. دا کریمیا د تاتارانو سپین سر مخکخه سیاسي فعاله ویدژی کاشکا پرون وروسته لاغې مړه شوه چې د روسیې امنیتي مامورینو لخوا د دې 100 نږدې همکاران د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شوه. برمن کاشکا چې 20 د کریمیا په سیمفروپول ښار کې وروسته لاغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته ویوړل شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. د سیمه ییز روغتون سرچینو او د کریمیا تاتار فعالان ویلي چې کاشکا د همدې پیښې په نتیجه کې مړه شوه. او کاسوو د خپل ګاونډي هیواد البانیا خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې صدر اعظم راموش هرادیان د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیز دودونو ته د درناوي په خاطر د نومبر 28 نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دا اقدام ښایي له ګاونډي هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي په یو اړخیز ډول ترې اعلان کړه په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. بلګراد په البانیا او کاسوو تور لګی چې د ستری البانیا د جوړولو هڅه کوي، خو دواړه هیوادونه د ادارت کړي. د کاسوو شاوخوا 1.8 میلیونه وګړو ډیره برخه البانیایان دي. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غني د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارلې چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوی لانجمن مکتوب په اړه څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا هم اوري چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هرې ډلې غړي په نښه کړي. امنیتی مسولین په جلال آباد ښار کې د پرون ورځې ځانوژونکي برید کوونکي هدف هغه لاریون کوونکي بولي چې د خیوي ولسوالۍ د ګوښه شوي محلي پولیسو د قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. پر دې موضوعاتو په ریپورت سربیره د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي دا به هم درته وړاندې کړو. له دې به هم خبر شي چې د بنګلاديش حکومت ویلي له میانمار سره یې په ګډه خپل هیواد ته د روهینګیا کډوالو د بیرته ستنولو کار پیل کړی دی. دا ساده راډیو ده. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارلې چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوی لانجمن مکتوب په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوید عالم مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي له ټولو هغو کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچي. په دې اړه تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغې لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قومندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلي دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
په یاد غونډه کې د کورنیو چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیزه څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانه لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژند مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همداراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هرې ډلې غړي په نښه کړي. دا ساده رادیو خبریال دغه ځواکونو په یو عملیاتو کې ګډون کړی او دغه رپورټ یې راستولې. محمد حدیث پر دې سبق وکړو.
منډه منډه زر زر هلا سات د شپې نګدی لس بجې دی د ملي امنیت له ځنګړو ځواکونو سره د کونړ ولایت د سرکانو لسوالی یو لری پرتی سیمې ته ځو. ځنګړو ځواکونو ته اطلاع رسیدلې چې د طالبانو یو قومندان په یو کور کې شپه ده او دغه ځواکونه د یاد قومندان د نیولو او یا هم وژلو لپاره ور روان دي. د ملي امنیت ځواکونه له شوبین دوربینونو او د سپکو او درنو وسلو سره د سرکانو پر لور روان دي. له نیم ساعت وروسته ځواکونه ټاکلي ځای ته رسیږي. یو کور ته ننوځي چې ګمان کېده د طالبانو قومندان به هلته وي، خو داسې لیدل کېږي چې دوی خپل هدف ته ونه رسېدل. د بیرته راتګ پر مهال د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه خطر رامنځته کیږي، خو طالبان په شاته تمبول کیږي. له شاوخوا درې کلو را په دې خوا د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه د شپې او ورځې عملیات په مستقلانه توګه پر مخ وړي. د دغه ځواکونو سربیره د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونه نور ځواکونه د جګړې په میدانونو کې موجود دي. د طالبانو داعش او نورو وسلوالو مخالفینو هدف ګرځول د دغه ځواکونو عمده مسؤلیتونه دي.
او د شپې عملیاتونه چې کوم موږ لرو، انشاءالله ډېر په میړانه سره او ډېر دقیق او ډېر په متوجه ډول سره هغه هم سرته رسو، او که د ورځې عملیات یا هغه په همدې ترتیب هم او سرته رسو.
موږ سره مجهز یو، کمزوري نه ورو سالانه کم مجهز ان په نمونه ته دوم ډېر زیات دي، ډېر زیات نمونه دي. نو زه د دومره چې موږ په سلام سنبال یو، په تعلیم او تربیه درې نگاه موږ برابر یو، د نظم او ډیسپلین نه برابر یو.
په روسیو کې افغان حکومت ویلي چې د غزواکونو شمیر به دوه برابر کړي. د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د غزواکونو عملیات د دې لامل شوی چې د چارواکو په خبره د طالبانو ډیری حمله په شاو تمول شي. د کونړ والی وحید الله کلیم زای:
وضعیت امنیتی کونړ بر شما چون د درو زمين جاستن
د وی د کونړ امنیتی وضعیت تاسو ته معلوم دی چې د خدای په فضل د ټولو ولایتونو په پرتله دلته مونږ کم امنیتی ستونزې لرو.
افغانستان امن گفته می شود.
په ملي امنیت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په کونړ کې خبري اعلان ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تر اوسه د دغه ولایت د څو ولسوالیو د احتمالي سقوط مخنی ولیده.
بلخو امنیتی چارواکي په ننګرهار کې وایي چې د جلال آباد د پنځشنبه د ورځې د ځان وژون کې بریدګر هدف هغه لاریون کوونکي و چې د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي وو. په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي د پنځشنبه په ورځ د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم کورمخې ته د ځان وژون کې برید هدف هغه لاریون کوونکي و چې د همدې قومندان په ملاتړ جوړ شوي وو. دغه مظاهره چې مشري د خیوي ولسوالۍ قومي مشر ملک نوراغا کوله د قومندان شیخ اکرم په ملاتړ شوې وه، او په خبره شیخ اکرم د ځینو زورواکانو په مداخله له دندې ګوښه شوی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې د دغه ځان وژونکي بریدګر موخه لاریون کوونکي وو چې د نه بریالي کېدو په صورت کې د شیخ اکرم کور مخې ته په لاریون کوونکو کې برید ترسره کړی.
انتحاري میخواسته که د بین همي مردم انتحار بکنه، ولی خوشبختانه نیروهای امنیتي ساهر انصداد کرده بودن و تدابیر امنیتی شدید گرفته شده بود، نتانست در بین از این مردم انتحار بکنن. وقتی که تظاهرات ساعت 1:10 گردمایی از یا خاتمه یافت و یا رفتن در منزل شیخ اکرم به صرف طعام چاشت، بعد از اینکه نان چاشت خورده برآمدن در بین مردم، مردم عام و طفل و مردم ملکی خود انتحار کرد.
پسی مکی یوانی شهید چنه غختل نومی واخصل شی ازادی را رو تا اویل چه برید کون که پا مورسیکل سپور و شیخ اکرم کرمخی تا دلارین کون که من تنه نوود او زانت چاو دنور کنن.
امزا چی دید آقا تا ورور رسیدم یو دراشه چی بیر تر آو گردید و دید سخ زخمین پراتو بود. زده دی پایان این دید کور نه تقریبا دسی چې ډیر وخت مې کېده 15 دقیقې مې نه وې تېرې شوې، موټر مې په دغه ځای ولاړو چې زه ووتم بس یو درز وشو.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې پیښې کې 3 تنه وژل شوي او 12 تنه نور زخمیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وس همدا چې لویدیزی او د نړۍ نورې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفی الله ستانګزی ته وغوښ شو.
د تحقیقي ژورنالیزم غیر انتفاعي شبکې په افغانستان کې د هوایي جګړې د پراخېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. دغه تحلیلي مطلب عنوان دی: امریکا په داسې حال کې چې هوایي جنگ پراخوي، اخوا رونتیا کموي. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې سکال د لومړي ځل لپاره دا شبکه نه ده توانېدلې څو په افغانستان کې د هوایي حملو په اړه د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریته میاشتنی معلومات ترلاسه کړي. د مقالې په دوام راغلي د اکتوبر میاشتې د معلوماتو د نشتوالي په صورت کې د تحقیقي ژورنالیزم شبکه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو هوایي حملو په اړه بې خبره پاتې ده. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې د هوایي حملو په اړه د میاشتنیو معلوماتو د ترلاسه کولو بهیر د 2014 کال له سپتمبر میاشتې پیل کړی و. د بیرو ویلي هیله درلوده چې د امریکا د پوځ لخوا د معلوماتو شریکول به د روڼتیا په خوا یو ګام اخیستل وي، خو اوس نه ده معلومه چې د هوایي حملو په اړه معلومات ولې درول شوي دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د هوایي حملو په اړه د معلوماتو نه ورکړه په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول شوی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې تر ناوخته په هلمند کې 15 کارنده هوایي حمله شوی دي. military.com امریکایي خبرونې لیکلي د امریکا د خاصو ځواکونو مارین د جګړو په یاد ځای کې د افغانستان او عراق د جګړو د پیل تاریخونه حق شوی. خبرونې لیکلي د ورجینیا پارلینټن کې د افغانستان او عراق د جګړو نمونه په داسې حال کې لیکل شوی چې دا جګړه لا ختمه نه دي. رسم دا دی چې د امریکایي پوځیانو د ټولو جګړو د پیل او پای نیټه او نمونه باید په دې ځای کې ولیکل شي. ملټری خبرونې لیکلي د افغانستان جګړه په 2003 او د عراق جګړه په 2003 کال کې پیل شوې وه او پارلینټن کې همدا دوه کلمې لیکل شوې. خبرونې د امریکا د خاصو ځواکونو قماندان جنرال رابرټ نیلر په حواله ویلي هیڅ پروا نه کوي، اورز به دا دوه جګړې هم ختم شي. هغه ویل کله چې د افغانستان او عراق جګړې ختم شي بیا به د جګړو په یاد ځای کې د پایل ترڅنګ پای هم ولیکل شي. دارلینګټن د جګړو د یاد ځای په جوړولو کې د کارلیلی ګروپ څخه باندې 15 میلیون ډالر مرسته کړي. د دې ګروپ مشر ډیوډ رابنستن چې پلاری د امریکا د ځنګړیو ځواکونو غړی او ویل نن مونږ یوازې د دوو جګړو نمونه لیکو، خو هغه څه چې مهمه دي او ټول امریکایان پرې ویاړي د سرتیرو میړانه او سرخندنه ده.
د افغانستان د ولسی چرګي اداري هيئت وایي د پخانی حکومت چارواکي باید خپل سرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح او د ملي ګټو خلاف حرکتونه ونه کړي. په ورته وخت کې د چرګي او شمیرغړي په وسنوي شرایطو کې پخانی موضوعات را مخته کول ګټور نه بولي. دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستوي کې د افغانستان د پخانی حکومت یو شمیر چارواکو د انتخاباتو او ځین نور مسلو په اړه سرګندونې کړي دي چې باسونه یې راپورته کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون لټولو افغان سیاستوالو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې له هغو څرګندونو ډډه وکړي کوم چې ملي ګټې زیانمنوي. د دغه جرګې دوهم رستیال نذیر احمدزی د پنځشنبه په ورځ د پخوانی حکومت د یو شمیر چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل ټول سیاستوال باید د قانون په چوکاټ کې خپل نظرونه مطرح کړي.
زموږ له سیاستینو نه هیله دا ده چې هر هغه غوښتنې باید د قانون اساسي په چوکاټ کې د افغانستان د نافذه په قوانینو په چوکاټ کې د غوښتنه ولري. نو د ما په اند اوس خلکو دا بې ځایه غوښتنې په دې شرایطو کې دا هیڅ ځایګا نه لري. د ما هیله دا ده تر افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې باید موږ لا سره یو کړو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی اریون یونوای په اوسنیو شرایطو کې د پخوانی حکومت د چارواکو لخوا د تیرو ستونزو مطرح کول ممکن هیواد له کړکیچ سره مخ کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل څو ورځې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي. د نوموړي په وینا د 1993 لمریز کال د انتخاباتو د جعلي کارتونو ماشینونه د وزیر اکبر خان په سیمه کې د هغه چا په کور کې ځای پر ځای شوي وو چې د ښاغلي نبیل په خبره اوس هم د ملي وحدت په حکومت کې کار کوي. رحمت الله نبیل د غشان ادعا کړې وه چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې جعلي ډالر کارول سوي او یو شمیر کسانو ته لوړاندې د تړونونو د ورکړې ژمنې سوي وي. خو د ولسی جرګې بلغړی عارف رحماني بیا د دغه جرګې د دوهم رستیال برعکس نظر لري او وایي دا ډول څرګندونې په راتلونکي کې د عما ذهنونو د روښانتیا لپاره ګټورې تمامېدای شي. هغه وایي دا ډول څرګندونې د خلکو د ویښتیا او د هغو پروګرامونو د افشا لپاره چې د پردې تر شا دي ګټورې دي، خو د هغه مخ چې دا ډول افشاګریانې مستندې وي
تنات باشه.
له دې وړاندې د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپانته او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدی د ملي وحدت حکومت په پروګرامونو انتقادونه کړي وو. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو ستونزو یادونه مناسب کار نه ګڼي. د دغه کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیاست باید ما طرفه
هغه وای په سیاست کې موږ باید راتلونکو په لور ولاړسو او راتلونکو په اړه فکر وکړو، نه د خپل ګټو لپاره تر کومه چې موږ په واکه یو هر څه ته خو وایو، خو کله چې به واکه سو بیا سیاسي کس هم کیګو او تیرو مسائلو ته لمن وهو زه فکر کوم چې د بد هواد د ملي ګټو لپاره مناسبه نوي خغلی داوود چنګار کوي چې د پوخانی حکومت چارواکي د مخالفت سرګندونو پر ځای باید یو بل تلاس ورکړي او له هغو فرصتونو چې اوسنۍ حکومت په مخ کې لري د هواد ملي ګټو او راتلونکو لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا بنگلاديش حکومت وایي له میانمار سره به په ګډه خپل هیواد ته د روهینګیا کډوالو د ستنولو کار پیل کړي. خپلو مینو او کورونو ته د روهینګیا مسلمانانو ستنول په داسې حال کې پیلېږي چې پر میانمار یا برما د دې بحران له کبله نړیوال فشار په زیاتېدو دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
د میانمار ملکی مشر آنګ سان سوچی پرون د بنگلاديش د بهرنیو چارو له وزیر ای ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنېږي. محمود علی وویل چې د دې موافقه لمخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوه میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په دریو اونیو کې یو کاري ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 640,000 روهینګیا مسلمانان بنگلاديش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوس مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنگلاديش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري، روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې، خو د هغو پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنگلاديش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی، پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویې ویل چې دا د بنگلاديش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل، په دې اړه وړ مورز د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوی بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیون ډالر مرسته شامل ده. د مرستي مشروط دي چې پاکستان باید په خپل خاوره کې حقاني شبکه پنهخه کړي. ملالۍ بشیر نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي پاکستان ته د امریکا له خوا په ځانګړي سوي مرسته کې د حقاني شبکې په نقشه کولو شرط اوس هم پر ځای پاتې دی. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې د امریکا د نوي کال په بودیجه کې هیواد ته د 200 میلیون ډالر مرستې تصویب شوې دي. د ویل
The US Congress recently passed the National Defense Authorization.
د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 2013 کال لپاره د ملي دفاع بودیجه د امریکا د ائتلافي ملاتړ له فند څخه تصویب کړه چې 200 میلیون ډالر د پاکستان لپاره پکې ځانګړي شوی دی. دا نوې خبره نه ده چې دغه مرستي مشروط دي چې د حقاني شبکې پر وړاندې به پاکستان مبارزه کوي او مخکنی تصویب شوی مرستي هم همداسې مشروط وي. محمد فیصل همداراز وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د ویل
دی ویزیت اف سیکرټری اف ډیفنس
تمدد امریکا د دفاع وزیر جیم میتس پر اتلونکو څو اونۍ کې راسي او د ډیپلوماټیکو چینلونو لاري د سفر د مناسبې نیټې په اړه خبري روانې دي. د زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د ټولو موضوعاتو په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه په خبرو بوخت دي. تیره اونۍ د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووتل د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په راولپنډۍ کې ولیدل او د سیمې د امنیت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د امنیت او په سیمه کې د سولې او ثبات پر موضوعاتو یې خبرې وکړې.
دوستانو اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړو. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي وو چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي دي خو ویلي دي چې صحي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تیره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته خو پر امنیتي پوستو د وسلوالو برید په شاتم بول شوی دی. راپورټونه وایي چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانۍ زندانۍ ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. برطانوي ګارډین ورځپاڼې پرون د نازنین زاغاري د میړه له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د دې میرمن به د ډسمبر په 10مه د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور بیا محاکمه شي. د کریمیا د تاتارانو سپین سرې مخکښه سیاسي فعاله ویژدی کاشکا پرون وروسته له هغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې د څو تنو نږدې همکارانو د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شوه. میرمن کاشکا چې 20 کلنه وه د کریمیا په سیمفروپول ښار کې وروسته له هغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته ولیږدول شوه چې د هغې ګڼ شمیر فعالان ملګري د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. او کاسوو د خپل ګوندی هیواد البانیا د خپلواکۍ ورس په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړی. دا کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې صدر اعظم راموش هرادینای د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیزو دودونو ته په درناوي د نومبر 28مه نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دوستانو تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې او هر ځای کولای شي زموږ خبرونه نه واضح چې په مستقیمه توګه زموږ لوي پانی واوري، بلکې زموږ په ویب پانه کې زموږ رپورټونه طالب 19 پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو په سینو مواردو کې له ویډیو غانو سره پیدا کی. زموږ دا ویب پانه پته ده azadiradio.com. اوس هم د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. مخکې له دې نه چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي آرش همایون، نو پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
ته د نمبر ته وای
زم قدرت الله
چی شي کاروبار کوي څه کوي
ترازو لرم ته خزن خلک وزن کو
ته څو کالانی
تولس
ها مکتب تازه څو هم سنف کی
وم سل کی
څو کال کی دا کاروبار کوي خلک وزن کوي ترازو لري
یو کال
کور کې مڅوک څوک دي څو نفر استي نور کورنۍ غړي مو کار کوي کوي واسه ته چی کار کوي
یو پلار کار کوي
پلار دې څه کار کوي
اینه کې خرڅ
ها بیا کوم ټایم کې راځي دلته د ترازو کې خلک وزن کوي
هر ورځ شام به یا چا
ها هر ورځ راځي تر څو بجو بیا کار کوي دلته کینی
ما و بجو
دا اکثرا کوم ځای کې کینی کوم ځای کې ډیر دی کار کوي
مکریانه
بیا څنګه د کار دی کې خلک راځي
خبره
ورځ کې 2 روپۍ غټي
200 یو نیم سم
دا پیسې چې غټي دا تخپل اخلي کور کې مور کوي
کور کې
زان ته دی مخلي لګ څومره مثلا تاخله څومره کور کې ورګي
لاس فل
کور مو څنګه دا خپل دا کراستي
کلاس
دلته چې راځي کینی کنه سار راځي تر غرمې وس خو تر مازیګر کینی کله د سړ تنګي چې ګورم د سې جای کې ناشته چې مثلا تکیه نشته د سړک په سر ناشته کله د سړ تنګي د خسته کې چې وای باید لاړ شم کور ته راحت اوسم
درس
آینده کې څار زول لري چې باید څه کار شي هم دغه کار ته دامه ورکی کنور کارونه مو کوي خدای پاک ته خوشاله لري ډیره زیاته مننه
کوم